سلامونه او ستړي مسی وخت ماځګر 15 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2014 کال د جنوري 28 نیټه ده. د مشالې دوه نن ورځې نه ساته خبرونه په لومړی په ورستۍ غړي کې مزاب عبد الله کاکړ او پامیر سهلار کلی کو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې درو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې وار وکړو پامیر ساحل ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه راته وړاندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان سولې بهیر په لړ کې به وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي. د مردان ناظم وای تر باچا خان پونتون برید وروسته ولی خان پونتون ته هم د برید ګواښ شوی دی او ایرانی ولسمشر نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال سره ویني. بشپړ خبرونه. پاکستان وای پر اتلونکو څلور رخیزه غونډه کې به استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. خلیل الله زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي خو نور تفصیلي ورنه کړ. تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو استازو دوه غونډې کړي دي چې پکې سولی بهیر پر چوکاټ خبری شوې دي. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پونتون تر حملې وروسته د مردان، ولی خان پونتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پونتون ته په استول شویو خطونو کې شوي دي.
سبا چې خان نو سینا رستو خطر راغلی دی او دا خطر نو راغلی دی چې یو سکول دی او خطر راغلی دی او ته ویل دي چې دا سکول د جنه کو سکول دی پکې سکول مرار دی دا سکول دا باندې خط په اردو کې لیک شوی او چې هغه سکول باندې شنو په دې مرز ته بیا یو خطر راغلی.
حمایت معیار البته دا تصدیق ونه شو کړای چې د دړکو د لیکونه اصلي او باوري دی او کڅنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډی کې د میوو بازار مرستیال حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال مشر او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې یې د غفران په نوم د هغه چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډی کې ناقانونه جوړښتونه ورانول. تر دې مخکې د سبزی منډی د دوکاندارانو ټولنې مشر حاجی قیوم اڅکزي ویلي ول چې د انتظامی عملیاتو پر وخت د بجلی تار پرې شو چې پکې دوه کسان ووژل شول. ترین زیاتوي چې چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په دې پیښه کې به ککړ کسان مقدمه کوي او حکومت به تاوان هم ورکوي. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید نن غرمه د سیټلایټ ټاون پر منیر مینګل سړک هغه وخت وشو چې پولیسو ګزمه یا گشت کاوه. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې ده. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان په بلوچستان مرستیال والی علي اصغر شکاري او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ثناءالله زهري په کوټه کې وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی له دفتره بیګا په خپور شوي بیان کې راغلی د دواړو صوبو چارواکو هوډ وښود چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. بیان زیاتوي د بلوچستان او سیستان بلوچستان چارواکي به د وسلوالو په اړه له یو بل سره نور معلومات هم شریکوي. د قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. دا غوښتنه تیره ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په یوه جرګه کې وشوه چې پکې په لومړي ځل د هغو سیمو ښځو هم ګډون وکړ. د جرګې یوې ګډونوالې او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوالې ناهید اپریدی مشال راډیو ته وویل حکومت د ترهګرۍ پر ضد د نېشنل اکشن پلان جوړولو پر وخت ژمنه کړې وه چې قبایلي اصلاحات به راولي، نو دا ژمنه دې پوره کړي. د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو اصلاحاتو په مخه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په دې وروستیو کې په مومندو، باجوړ او شمالي وزیرستان کې له خلکو سره لیدلې دي. د افغانستان دینی عالمانو په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان دینی عالمانو یوې ټولنې نن په کابل کې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې بهیر بیا پیلولو له نړیوالو هڅو به بین الافغاني یا د افغانانو ترمنځ خبرې زیاتې اغېزناکه تمامې شي. د دې ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پر استازو هم غږ وکړ چې په څلور اړخیزه خبرو کې دې په رښتینې ډول د سولې لپاره لار هواره کړي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي تر هغه چې د وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري، افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ د امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هیوادونو ته غځېدل غواړي. د ویل داعش یو سیمه ییز ګواښ دی چې د پاریس او امریکا سان برناندینو په ګډون په ګڼو ځایونو کې د بریدونو کولو وړتیا لري. مکین زیاته کړه راتلونکی امریکایي ولسمشر که د ریپبلیکن ګوند وي او که د ډیموکراټ، هغه به په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو ساتلو ته اړ شي، ځکه چې په هغه هیواد کې لا هم د افغان پوځیانو روزنې ته اړتیا ده. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره خبرې کوي چې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایر بس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي. د پوژا او رینو ګاډو جوړونکي کمپنۍ هم ښایي له ایران سره په قراردادونو سلا شي. روحانی تیره ورځ د ایټالیا تر سفر وروسته د فرانسې پلازمینې ته ورسید. نوموړي په ایټالیا کې یو شمیر کاروباري موافقې لاسلیک کړې. له روحاني سره د هغه د کابینې وزیران او کاروباري شخصیتو شاوخوا 130 کسیزه پلاوی د اروپا په سفر دی. او د سویډن کورنیو چارو وزیر وایي کېدی شي چې هیواد یې په راتلونکو کلونو کې له 80 تر 80 زره پورې هغه کډوال وباسي چې د پناه درخواستونه یې رد شوي دي. له یوې سویډنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې د کورنیو چارو وزیر اندرس یګمان وویل دا مهال دوی د شاوخوا 45% کډوالو د پناه غوښتن لیکونه ردوي. داو د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.53 روپۍ پلس پیسې او په 1.53 روپۍ 80 پیسې، یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ 50 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 29.40 روپۍ او په 29.60 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.50 روپۍ، یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ، او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 12، بنو کې 15 او 14، او کوټه کې به کم نه کم -3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له پامیر ساحل واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان سولې عمل بهیر کې به په راتلونکي غونډه کې د طالبانو پر شرطونو بحث کیږي، خو وایي تر دې لمخه څه نسی ویل کېدای. د پاکستان حکومت په ځینو شهرونو کې تعلیمي ادارې تړلې چې وجه یخنی یادوي، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر پر دې ګام هولي نیوکه کوي.
دشتګر دی هغه کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل مقصد چې کوم دی هغه موږ پوره کړی دی.
د مردان ناظم وای پر باچا خان پونتون تر برید وروسته په مردان کې هم تعلیمي ادارو ته دمکی ورکړل سوی دی. حمایت الله معیار پرون په خپل د ولی خان پونتون مخې ته د محافظ په توګه د خلکو تلاشي کوله. دومره لوړ پوړي چارواکي ته د داسې کار کولو څه ضرورت و؟
زغول دا چوکیدار نه ځان ډېر پاله وګڼم، هغه ته خطر کېږي چې هغه چوکیدار پاره کې مرګ کېږي، نو که زم پاره کې مرشه مرزم دا هغه په شان یو سړی ما
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه به د ارتباط یا کوارډینیشن کمیټي یا د څلور اړخیزه غونډه د فروری په 16 په اسلام آباد کې کیږي چې په دې کې به د طالبانو لخوا ورکړل سوي شرطونه بحث کیږي. البته د ویلې چې په دې اړه میډیا ته معلومات نسی ورکولای، خو د یو خبر پاڼې له مخې به د غونډې وروسته معلومات خبر کړي. دا خبره د خارجه دفتر ویاند قاضی خلولله نن اونیزه خبری غونډه ته وکړه چې تفصیل له ریاض مسخیل اورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله او د 400 پونتون حمله په اړه مو معلومات افغانستان سره شریک کړي او د هغوی د جواب انتظار دی. افغان حکومت ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو لخوا ایښودې شوې شرطونو په اړه ویان وې په دې موګه په دغه معاملې خبرې د وخت نوړاندې دي. البته امکان دی په دې او دې سره په تړلې ټولو چارو با سلور لخیزا کوارډینیشن کمیټه کې غور وشي. دی وایي
زما په فکر مونږ له راتلونکو غونډې د نتیجو انتظار پکار دی کوم چې د فروری په شپږمه کېدونکې ده. د دې وړاندې چې کومې غونډې شوي مونږ وخت په وخت د هغې د نتیجو نه هم تاسو خبر کړی او باوري هم دې غونډه کې به په هغه ټولو چارو خبرې کیږي چې تاسو ورته خپل سوالونو کې اشاره کړې. دا خبره ما مخکې هم کړې او زه بیا تکراروم، د افغانستان د امن او مفاهمت سره تړلې په ټولو معاملو به د سلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې په غونډو کې خبرې کیږي.
د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره جوړ شوی سلور اړخیزه کمیټه د کردار او مذاکراتو د پاره د طالبانو لخوا ایښودې شوی شرطونو په اړه مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند ته پوسو کو نو دوی
خو سولس کاله ویلجیم دا سو پوری چې خارجي قوه په افغانستان کې اوسو پوری چې دا تور لیست وی اوسو پوری چې پابندۍ نه ویني موږ خبرې نه کوو. نو زه فکر کوم چې بای چې دوی چې کوم غو ایشو دي په غیبانه زر زر خپل کار شروع کی چې خبره مخکې لاړ شي، ځکه چې خارجي په تقریرونو باندې او په دغو باندې کار نه کیږي. او تر مهم رول چې کوم دی په دې کې چین دی، ځکه چې طالبان د چین رول ته ډېر زیات اهمیت په دې ورکوي چې دا یو غیر جانبدار ملک دی او بل چې د امریکې ته ودرېد شي پاکستان باندې دغې دا اعتبار نشته.
د ذکر دا چې په نهم دسمبر 2015 کال اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران پریکړه شوې وه چې د افغانستان مفاهمتي عمل د پاره کړنلارې ټاکلو په غرض به سلور اړخیزه کوارډینیشن کمیټې جوړولی شي او تر دې دمه د دغې کمیټې دوه غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو نه مشال ریډیو وروستۍ خبری غړي د نن ورځې غاوري او سم راځو یو بل موضوع ته. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، په اسلام آباد کې د کچا بادو پروزت عملیات سوي، دوه مزدوران وژل سوي، لاغه وروسته احتجاج سوي، خو اوس رپورټونه دا دي چې دغه احتجاج ختم سوي دی. په دې اړه باندې نور تفصیل له خپل همکار احمد الله خو چې دا وخت له اسلام آباد را سره د ټلیفون په لاندې. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم، که په دې اړه باندې نور تفصیل را سره شریک کړي او دغه پیشم لږ او راته تشریح کړي.
ډیره مننه کاکل صاحب. څنګه چې تاسو هم وویل چې نن سحر دا پیښه هغه مهال رامخته شوه چې کله د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دی د هغې کومه انتظامیه چې دا هغې د تجاوزاتو خلاف اپریشن شروع کو، نو په دغه مهال په دغه لوی مارکیټ کې یو هوټل هم و چې دی کله هغلته د هوټل مخې نه یو دغه راکوزو، نو دغه وخت کې د هوټل مالک او د هغې یو وراره و، یعنی په دغه هوټل کې واپس کار هم کوو، نو هغې چې منې کول نو دغه شټ چې کوم مخې ته لګېدلې چجوه هغه د تارونو سره ولګېدله او دغه هوټل مالک او د هغه وراره چې کوم هغه په ځای باندې مړ شول. د هغه وروسته دغه د اسلام آباد چې کوم لوی مارکیټ دغه تاجرانو مظاهره شروع کړه په آی جی پی روډ باندې کوم چې د پنډي او اسلام آباد په مینس کې واقع دی. د خپل احتجاجي مظاهره کې دا غوښتنه کوله چې نه صرف دغه انتظامی په ضد فوري ګامونه پورته کړل شي، بلکې هغه د معطل هم کړل شي، اف آی آر په ضد درج کړل شي، او چې څومره نقصانات شوي دي د هغه ازاله هم وکړي. د هغه وروسته بیا د اسلام آباد ډیپټي کمشنر سره د دغه تاجرانو چې کوم تنظیم دی د هغې کسانو ملاقات وشو او هغې چې کوم مذاکرات وشو. د هغې وروسته چې کوم د اسلام آباد د فروټ مارکیټ د هغې نائب صدر حاجی مومن ترین هغې سره چې کله زموږ خبرې وشو، د هغې د وینا تر مخه چې ډیپټي کمشنر مشتاق احمد چې کوم جرګه ورغلې وه، هغې سره دا خبرې وکړې چې نه صرف د دغه انتظامیه چې کوم مشر و غفران هغې معطله کو، چا چې نن سهار د اپریشن کوو، او چې کوم کسان په دې انتظامیه چې کوم کسان وو هغه چې په دې اپریشن کې ککړ و، چا نو هغې په ضد باندې به نه صرف اف آی آر درج کول شي، بلکې څومره نقصانات شوي دي د هغې ازاله به هم دی لکوي. نو د دې مذاکرات وروسته دی په آی جی پی روډ باندې چې کوم خپل مظاهره وه هغې ختمه کړله، او د دې د وینا تر مخه که حکومت زموږ په غوښتنو باندې زر تر زره عمل نه کوو، که صرف وعدي وي، نو بیا به موږ راوځو سړکونو ته، خو دا معامله موږ داسې نه پرېږدو.
سمه ده احمد الله، ډېره ډېره مننه د تفصیل راکولو، خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
او سمرازو سکولونه ته. د پاکستان اسلام آباد په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې د سکیورټي یعنی د امنیت د ویری یو د لویری ځخه یو شمېر سکولونه د روان میاشتې تر اخره پورې تړل سوي دي. که څه حکومت وایي د تعلیمي ادارو تړل د یخ موسم لوجدي، خو د سکولونو استادان بیا وایي چې وجه ام نیتی نور حال رابیا اکرم خان راکوي
د پرایویټ سکولونو د اتحادیه یو چارواکي مشالډیو ته وویل چې د ځین سکولونو د ناقص سکیورټی تنظیماتو له وجې اسلام آباد ټول سکولونه بند کړی شوی دي. برخو د ملتان بهاودین فکری یونیورسيټي هم د امنیت په خاطر دوه ورځې لپاره بند کړی شوی ده او د پوهنتون د چارواکو په وینا زکوونکو له هاسټلونو وېستل شوی دي. د پنجاب صوبې د نورو برخو ترڅنګ د پاکستان د پوځ تنظیم لاندې چلیدونکو تعلیمي ادارې هم بند کړی شوی دي. برخو حکومت وايي تعلیمي ادارې د یخ موسم له وجې بند کړی دي. په پیښور کې د یو شخصي سکول استاد شیرالم شنواری مشالډیو ته وویل چې سکولونو بندول د ستونزې مستقل حل نه دی. د پوینا د حالت د ماشومانو ترڅنګ په میندو پلارانو هم بد اغېز کوي.
پیرنټس په یو شوک کې دي، غیر خبره غي او خوف کې دي. هر وخت چې ماشومان سکول ته رخصتي فکر کوي چې دا به واپس راځي که نه راځي، دا څه واقعیا کوي. د کوم سکول کې بالکل ماته مخامخ چې کوم دی پیرنټس اوسي دی او دا غي او ماشوم بلته کې موږ سره دی، نو چې کله یې پیس واقع شو چې هغه یو ماشوم پاره کې ځای شو، نو هغه بل ورځ چې کوم افوا وا نه هغه پیرنټ دلته کې راغلی چې دا ماشوم تر پرې دی. حالانکه دلته خو هیڅ هم نه شو، یاته کې څه کاله دي نو بیا مجبور یم سکول چوتیا نه شو سکول چې شو پاره ورځ باندې. حالانکه دلته کې هیڅ هم نو مخ بیا چې په کې خو ته بده کې کولونه بند کړی شو او هغه سحر نه بند کړی شو.
د خیبر پښتونخوا د پرایویټ سکولونو د اتحادیه مشر یاور نصیر وایي چې د سکولونو د امنیت لپاره هر اقدام اوچت کړی دی، خو د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو سلسله دا سخکاری چې حکومت د وسلوالو مقصد پوره کوي.
دا یو هیڅ کوم مقصد دی چې موږ د تمام پاکستان کې تعلیمي ادارې بل کوم مقصد چې کوم د حکومت پوره کوي دا کوي. موږ په پته نشته چې دا وین چا ورکل دي چې دا تاسو دا تعلیمي ادارې باندې کوي. په کار داري چې تاسو خپل سکیورټي سیستم انټيليجنس سیستم چې کوم دی هغه انحانس کوي، هغه یک بار کار وکړي. پولیس ته پکارې، پولیس انحانسمنټ وکړي، ایجنسی انحانسمنټ وکړي، سکیورټي انټيليجنس انحانسمنټ وکړي، شیرنګ ټیکو کی خپل په کار داري چې دې باندې تیز
د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیمي ادارو امنیت لپاره څه کوي؟ کله چې مشال ریډیو د صوبایي وزیر شاه فرمان نو پوښتل نو دغه وینا وه چې صوبایي حکومت تر خپل وسه کوشش کوي چې د سکولونو حفاظت یقیني کړي.
خو یو قانون سازي شوی دی چې قانون سازي کې خاص کر د سکم سرکاري ادارې دي، نو دغې لپاره حکومت د سکیورټي خپل تنظیم دی، دغه یو سیستم ډیولپ کړی دی چې هغه انسټنټلی دغې رابطه کیږي د پولیس سره. خدا نه خواسته خو داسې مسله بل په پرایویټ سکولونو باندې د قانون مطابق چې کوم پروفیټیبل ادارې دي، نو هغه په کوم موږ ریسپانسیبل ټیرا کوي چې تاسو خو یو شیر په بزنس په بنیاد چلوي او هغه تاسو ته پروفیټ نه پکار دی چې په هغه کې تاسو خپل ځان لپاره اوم لګ دی بندوبست کوي. خو بهر حال زموږ امپورټنت چیک پوینټس افیکټیو څومره د زینه چې دینو په هغه باندې موږ خپل سټیپس اخلو.
وځي هدیوی چې د پېښور په آرمی پبلک سکول او بیا روان کال د چرسدی په بچا خان پوهنتون برید تعلیمي ادارو امنیت په اړه عام ولس او په خاص توګه د ماشومانو مېندې او پلاران د خپل بچو د حفاظت په اړه اندېښمن کړي دي او له حکومت د سکولونو د بندولو په ځای د مناسب امنیتي ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا
هم د سکولونو موضوع کې پاتې کې شو. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم وايي پرباچا خان پونتون تر بریدرست په مردان کې هم د خان عبدالول خان یونیورسيټي په ګډون سکولونو ته د دړکو خطونه ورلېشل سوي دي. همت الله مایار پرون په خپل د عبدالول خان یونیورسيټي مخې ته ولاړو او هلته د خلکو تلاشي کوله. دا یو ډیر بې ساري کار وبلل سو. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د ولی خان او بخشي چې ولی د پخپله او نور منتخبه غړو او خلکو په تعلیمي ادارو کې د محافظانو په توګه وظیفه تر سره کړه. دا جواب
سو پی خلاصې وشول. اول د ای پی اس پی خوشول دا بچا خاینو سیبان دي چې کما پی خوشول او بیا دا سیداګي د خو دمکه خورې شي تریټ فارې شو چې هغه وا تر شال بلورو سکولونو کالجونو باندې چې کوم صاف ټارګټ ته پاره باندې باغی عمل کوي. تو په اړیکه باندې موږ د خپل ضلع کونسل د ورځې اجلاس وکړ او په هغه کې پوره باسونه شو. بیا دا غیر باسونه په سماغه بلګو ته دا خو چې تاسو به کوچې د خپل کالجونو سکولونو او راسو او سره د نورو ادارو چې کوم سرویسز ورکړي خدمات ورکړي او دا پر روزانه شمیر باندې ډیر خلک راځي دا غي حفاظت به موږ په خپل باندې ولنټیر وکړو.
یعنی دا پرون سی یعنی دا پرون سی تاسو به حیثیت ناظم د خان عبدالله خان یونیورسيټي مخې ته ولاړ واس د خلکو تلاشي مو کوله، ټوپکوم پلاسو بندوم تړلو د کارتوسونو د دې مقصد دی واځي په خلکو کې اعتماد پیدا کولو کنه د دروازه خاص د دې د پاره وسته تاسو ته دمکې راغلې وي.
یو خدانه چې د بي سي ډیر زیاتې دمکې دي نن سبا تاسو ته راغلي چې ویډیو به جاری کړو او پاغي گندم کې د بعد سکول ته خطونه مراغلي دي زمونږه په مردان کې مراغلي دي او چې پاغي کې ویل شي ویل چې مونږه په دې تعلیمي سکول یا په دې نو سیبا خاص کر خصوصا د لوحانو سیبا نه هم ډیرو وخت لري د بچا خل نو سینه مخکنه چې کوم ټریټ راغلی او هغه د لوحانو نو سیبا راغلی
تاسو وی چې خطونه راغلي دي د باچا خان یونیورسيټي ورسته هم خطونه راغلي دي په مردان کې سکولونه ته
بالکل د باچا خان یونیورسيټي ورسته خطونه راغلي دي او دا خطونه مته ویل چې یو سکول د یو ورځ خطر راغلي دي او ته ویل چې دا سکول د جنه سکول د پکا سکول مردان کې دا سکول د روان کې
دا خط کې چا لیکل تنظیم څوک دی
خط په اردو کې لیک شوی او هغه ته دا ویلو تاسو له اطلاع درکول شي چې تاسو د خپل سکول په دوره کې بند کې او که تاسو په دوره کې دا بند نه کړو تاسو او دا بچان چې په سکول کې دي دا به موږ حالات کو دا غره خطر راغلی او چې هغه سکول بند نشو نو په دوه مرز ته بیا یو خطر راغی او په خط کې تا بیا ولیکل چې تاسو سکول بند نه کړو تاسو موږ دا بند کې شو هغه تاسو څهونه غړل او اوس به تاسو موږ تاسو به خبر شي چې موږ تاسو سره څه
تنظیمونه باندې
دا د تنظیمونو نوم به کې تنظیمونو نمونه به کې نو لیکل چې څوک دا غي نوم نه لګي همیشه دا پاره چې موږ تل شوی نو کله کله تحریک طالبان
نو کدا چې دا جالي خطو نه وي تاسو په دې یقین کوئ
او جالم کې دي شي بالکل په دې حالات کې جالم کې دي شي شرارتيان خلک چې کمی نو هغه هم دا رنګ کار کولی شي نو دا غي نه دا اوس هغه بل عبد الخان نشته مخ ته هم دا رنګ خلک د شپې په سلور بجې باندې راغلي او بیا وسره سزا جوم شوی دا هغه ولا څوکیدارانو نو لکه تاسو ښکار کیږي چې په دغه خلک هم شته موجود خو دې
تاسو پرون چې کومه تلاشی کوله ما تاسو ویډیو وکټله تاسو حفاظتي تدابیر نو واخستی یعنی تاسو ناظم یاست او تاسو آیا د کارت ترند نه یاست په داسې حال کې چې تاسو د ترګری جګړه ده کې دای سي تاسو څوک تلاشی کوي او کومه غره دغه خودکش یا ځانمرګ بریټ کوم کيم کې د لایسي دا تاسو ډیر لوی خطر پر غاړه نو واخستی او سبب خپل خلکو پر تاسو الزام لګوي چې ګوره تیارای نه ونولې د ترند نو او د داسې کار وکړي
بالکل دا خو ضروري ده خو چې څوک په لاشي اخلي اکه اخلم او کاربل سکیورټي ګارد اخلي نو زما دا جمع یو شان دي زه غول دا چوکیدار نزان ډیر بالا وګانم زما دا جمع یو شان دي که هغه ته خطر کې شي هغه چوکیدار پاره کې مرګ کې شي نو کوم پاره کې مرشه مرزم دا ملک باندې ما دا په شان یو سلې ما نو په دا پروا نه نو او نه دا پروا چې ساتل له ما نشه نو دې د شنګور په خلاف دلته په مردان کې تېریشره د لاین ټول چې رسو سره په خاله باندې امبستي کوي دی او زه غواړم چې د دې رنګ مصیبت باندې ځان خلاصې جوړ لپاره دکا د دې کوم ټول خلکو داسې یو کار اولو به چې هغه سره د دې مصیبت څنګه خلاص شو
دا د مردان ناظم حمایت الله مایار
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پېښور کې یو جرګه له مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي ځینو ګډونوالو په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر مرکزی حکومت فشار واچوي څو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي په جرګه کې یو شمېر قبایلی مېرمنو هم ګډون درلود د غلام غوث په ریپورت کې اورو
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملول لپاره هوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړي دي خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منزورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولې شي
د چانه غواړو ترنه د چانه غواړو دبرنه راځه زبر مستیم دی کوم ته کېم ټیم ته وای ته زمما باندې بل څه کې کېږي زمما په پاسپورټي روغې راځي دی د خوشي چا مو د دې کې چې په دې بل څه کې کېږي د پی ټی آی پر دې څه خاص په هغه لري خان صاحب په دې کې د سر دی وای یا د چانه مستوي قبایلی پارلیمنتریان باندې قبایلی پارلیمنتریان باندې
او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاجیبل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوال مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. دې قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل،
په لړ ځل په قبایلی جرګه د نوم ورکړې دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخنو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو، ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ده، قانون نشته، نو زه خپل حق کم زینه غواړم په جرګه کې، به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف. کله چې دې نیشنل الیکشن پلان جوړولو، په نیشنل الیکشن پلان کې خو دې په خپل دا وعده کړې و، ټول سیاسي پارټي په دې متفق دي چې را پټه اصلاحات پکار دي، هغه وخت پورې امن نشي راتلی چې څوک پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو، ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
او سیوبل ریپورت ترازو. نن په پېښور کې د رواداری په نوم یو تحریک د امن او ورورولۍ د ودی امن او ورورولۍ ته د ودی ورکول لپاره یو غورځنګ پرانستل سو. رواداری تحریک له دې وړاندې پنجاب او سند صوبو کې کار پیل کړی دی. د پرانست په دستور کې د لژکیو نمائندگانو، د سیاسي ګوندونو غړو، زکونکو، مدني فعالانو، د لسکونو په شمیر کې ګډون وکړي. په دغه نور حال د ځلاند یوسف سی په ریپورت کې
د رواداری تحریک یا د امن او درورولۍ د ودی لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودی ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو، جماعتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبول شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي، چې د پسیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې دې په شا ولاړو، او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنی د هغې چې سوی د هغې جواب نه دی کړی شوی، او دا خبره سره د فریاد د دغه حده پورې پاتې شوی چې دا وشو دا وشو دا کېږي، خو هغې نه دي په ګوته کړي چې دا چا کړي دي، د دې په شا څوک دي او هغې به څنګه منې کوو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین رادیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده، خو د نورو قانونو په پرتلا د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو، دلته خو مونږ هم دا ګورو کنه چې زمونږ د معاشره کې رواداری مونږ ته څه کمی نه ښکاري او خو په خوار ځای کې، نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې دا ټول پښتانه د سیدی نومونګه دا غلط خبره وکاو، نو خبره دا څه چې دلته 95-99% دار وای چې دلته ټول خلک مونږ سره مینا کوي، محبت کوي، زمونږه مونږ سره تشدد رویه نشتا، سره نفرت نشتا.
د رواداری تحریک د پیښور څنګه مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سختدریزي د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی، بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنی داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل ادارې دي، لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به پخوا به چې کوم غوبل کېده، یا مثال کې چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغون شو، مثال کې چې دیوال به پروت یو نو هغه دیوال به ټول کلی به راغون شو، هغه دیوال به ور جوړ کړو. نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کوم ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومت په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو، د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوراونکو مضمونونو د لری کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
او سم پنځه بجې سوي دي پامیر ساحل به د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
پاکستان وای پر اترونکو څلور رخصه غونډه کې به استاذ د افغان طالبانو پر وړاندې کړیو شرطونو خبرې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استاذ په اسلام آباد کې سره ویني. د مردان ناظم حمایت الله معیار وایي پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د مردان ولی خان پوهنتون او نورو سکولونو ته هم د بریدونو ګواښ شوی دی. نوموړي نن له مشال راډیو سره په یوه مرکه کې ویل دا ګواښونه سکولونو او ولی خان پوهنتون ته په استول شویو خطونو کې شوي دي. حمایت الله معیار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو دا لیکونه اصلي او باوري دي او که څنګه. د اسلام آباد په لوی بنډۍ کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته رسیدلی دی. په لوی منډۍ کې د میوو بازار مرستیال مشر حاجي مومن ترین نن مشال راډیو ته وویل د دوی استازو د اسلام آباد انتظامي له مرستیال مشر او پولیسو چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم هغه چارواکي دنده ځنډول شوې ده چې نن سهار د میوو په منډۍ کې ناقانون جوړښتونه ورانول. په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې د وژل شویو پولیسانو شمیر څلورو ته رسیدلی دی. د پولیسو یو بیان د نن مشال راډیو ته وویل چې دا برید په سیټلایټ ټاون کې شوی و چې پکې دوه پولیسان وژل شوي او دوه ژوبل شوي ول چې وروسته بیا دوه ژوبل په روغتون کې مړه شول. د تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمواري منلې. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. د قبایلي سیمو مشرانو له پاکستاني وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پختونخوا ورګډ کړي. د افغانستان دیني عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین تېره ورځ وویل تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري افغان حکومت ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. او ایرانی ولسمشر حسن روحاني نن په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاد سره خبرې کوي او وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي.
دا خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واورېدی. اوس به هم احمد الله ته غوښ شو چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لار جوړ کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتي مته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکونکو لخوا راولان مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې پر افغان پوله پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاته کولو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوي پلان په څیر موضوعاتو
لیکن خبرې کړې دي. تفسیر په لاهارون بچا وورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3700 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډیر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملی نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یوه حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړ پوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر براک اوباما د هغه داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یو نه ختمیدونکي جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یو غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کیږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړین ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د نیټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ لپاره نوی کس نومولی دی. د جنرال جان کیمپل پر ځای جنرال جان مک نیکولسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سینټ به د باور رایه ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکولس د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد چبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکولسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تیره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکولسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکولسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بیلابیلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکولسن په 1923 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکولسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمیر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډیر ژر جنرال جان مک نیکولسن ته د باور رایه ورکړي. که چیرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیر شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 3 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې لنجدې یو نیم کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې چین په افغانستان غږ کړی چې د افغان طالبان سره د سولې خبرې اترې زر پیل کړي. د چین وزارت خارجه په خپل بیان کې ویلي چې چین به د دا ډول خبرو اترو په مکمل توګه ملاتړ کوي. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې چینایي چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې د وسلوالو طالبانو سره هغه خبرې اترې بیا پیل کړي چې د ځنډ سره مخ دي. د ورسپانه په خبره د چین د خارجه چارو د وزارت لخوا خپرې شوې خبر پاڼې نه دا څرګندېږي چې پرته له دې چې د دغو خبرو اترو په لړ کې یو شمېر ستونزې دي، د دغه هیواد چارواکي طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې څومره سنجیده دي. دا خبرې اترې پس له هغې د ځنډ سره مخ شوې وې چې دوه کاله مخکې د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبره تیر کال د خبرو اترو پر مهال په ډاګه شوه. د دغې له وجې د طالبانو په لیکو کې بیلتون رامنځته شو او دغه بهیر کې چې د طالبانو کوم استازو ګډون کولو د هغوی په اړه یو شمېر پوښتنې رامنځته شوې. چین د هغه څلورو هیوادونو د ډلې برخه ده چې په دې نږدو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت د امن د خبرو اترو په مخه جوړه شوې ده. دغه ډله کې پاکستان، چین، امریکا او افغانستان شامل دي او دغه ډله په دې لارو چارو غور کوي چې څنګه افغان حکومت او د طالبانو استازي خبرو اترو ته کینوي. په دې لړ کې درېمه غونډه به د فروری په شپږمه په اسلام آباد کې کیږي. د تیرې نهه په ورځ په بیجنګ کې د افغان وزیر خارجه صلاح الدین ربانی د چین د مرستیال ولسمشر یی یان چاو او د دغه هیواد د وزیر خارجه وانګ یی سره په دې لړ کې ملاقات هم کړی دی. د دغه ملاقات نه پس چینایي وزارت خارجه د وانګ یی په حواله یو بیان خپور کړی چې پکې د چین لخوا طالبانو سره د افغان حکومت د هغه دریس ستاینه شوې چې غواړي د امن خبرې اترې بیا پیل کړي. د ورځپاڼې په خبره چین اعلان کړی چې دوی د افغانانو په خوښه او مشرۍ کې د دغو خبرو اترو ملاتړ کوي. بیانیه کې راغلی په افغانستان کې د اوږدمهاله استحکام لپاره د خبرو اترو لار خپلول یو صحیح او سنجیده لار ده.
مجید بابرو. د دفاع وزارت وایي داعش نشي کولای د رادیوي تبلیغاتو له لارې په افغانستان کې خپلو اهداف ته ورسیږي او ډېر ژر به د دغې ریډیو د خبرونو اډرس پیدا او له منځه به یوسي. د دې وزارت مسؤلین وایي دا چې دا شډله په ننګرهار کې په سی آر شکل خبرونې لري، نو د خبرون کو موندل او له منځه وړل یو څه وخت نیولی دی. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم د خلافت غږ ریډیو خپرونې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغه خپرونې د ځوانانو او ظلمیو پر فکرونو منفي اغېز کړی. قسم سلمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې افغان حکومت وایي په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو خبرونه بندي کړې، خو نه یوازې دا چې دا خبرونه بندي نه دي بلکې لا هم پسې پراخې شوې دي. ویل کېږي چې اوس دا ډله په ننګرهار کې په دری عربي ژبو هم خبرونه لري او خلک تروریستي اعمالو ته هڅوي. د دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د دغې راډیو ادرس پیدا او خبرونکي به یې له منځه یوسي. خو دا چې ولې تر اوسه افغان حکومت په دې کار نه دی بریالی شوی، د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنشي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی دغه د غرو او د هغه ځایونو چې سابول عبور دی زیات استفاده کوي او موږ یې خپل امنیتي او استخباراتي مسؤلینو ته امر ورکړی د وزیر صاحب د فعال خوانه چې باید عاجل دغه ځای د برودکاسټینګ پیدا شي او د منځه ویورل شي.
داعش ډلې درې میاشتې مخکې په ننګرهار کې په پښتو ژبه خبرونې پیل کړې چې تر ډېره د دغه ولایت په کوټه او چین کې خبرونې لري او په ځینو نورو برخو کې هم اوریدل سوي دي. ویل کېږي چې دوی داسې دستګاوې هم موندلې چې په وسیله یې په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له نورو غړو سره تماس نیسي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په وار وار د دغې راډیو د چلوونکو د نیولو لپاره عملیات کړي، خو دا خبرونې اوس د پښتو نه دری ژبې ته هم پراخې شوې دي. داعش ډله د راډیوي خبرونې له لارې کوم اهداف تعقیبوي؟ په ننګرهار کې د چین ولایت اوسیدونکی شال باچا ازادي راډیو ته وویل چې ځوانان او تنکي ځوانان دغلته د داعش راډیوي خبرونې ډېرې اوري او پر هغوی هم منفي اغېز کړی دی.
دغه اف ام د لارې خپل جلب او جذب کا، خلکو ته پوره اطمینان او ډاډ د امنیت ورکوي. د دولت په ضد باندې منفي تبلیغات کوي او دا د دولت د ملحدینو په نامه معرفي کوي او ماشومان را جذب کوي او ډېر زیات په شوق باندې دا ماشومان خو ماشومان دي کوم عمره ماشومان دي ډیره په شوق باندې اوري د همدې خاطر باندې ماشومان اوري چې ځوانان یې موري.
نو موړی وای لتیر درو څلور شپه راهیسی داعش ډلې په دری شبه هم راډیوي خبرونه پیل کړي او په خبره د خبرونه په ټول ننګرهار کې اوریدل کیږي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی قیس حسن بیا وای مخکې دغه راډیو یوازې یو سات خبرونه درلودې او اوس د خبرونه مده هم زیاته سوې ده. شغلی حسن وای لامنیتی مسولینو سره په تماس کې دی او دا موضوع به په جدي توګه تعقیب کړي.
د قسم سلمل رپورٹ مورید یو سمزو کوټی ته په کوټی کې د ایران د سیستان بلوچستان گورنر علی اصغر شکاری د بلوچستان له وزیر اعلی او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدا کاته کړی او په دې دوران کې د دواړو هیوادونو صوبو مشرانو هوټ څرګند کړی چې خپل خاورې به د یو بل پر ضد کارولو ته په هیڅ وخت نه پرېشتي. خدای نور نصر رپورٹ راکوي.
دا خبر پانه لیکي د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر علي اصغر شکاري او د پاکستاني بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري ترمنز په خبرو کې دواړو غاړو د هوټ سرګند کړي چې خپل خاورې به کله هم د یو بل پرزده د ترهګرو یا ترهګري لپاره کارابلو ته پرېنږدي. لدی خبر پانه سره سم ترهګر د دواړو گاوانډي اسلامي هوادونو د ګټو پرزده کار کوي چې په خبره همدا ترهګر هڅه کوي چې د یادو دوو گاوانډي هوادونو ترمنز کرکه پیدا کړي ترمنځ واټن زیات کړي. په دې ملاقات کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ پریکړه شوې چې د ترهګرۍ پر ضد به لیو بل سره د معلوماتو په شریکولو کې اضافه کوي او هم به د دواړو هیوادونو ځواکونه ګډه غزمه کوي. د دې خبر پاڼې په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې هم اتفاق شوی چې د پولې دواړو غاړو ته ترهګر هیڅ مذهب، قام یا قبیله نه لري، بلکې په خبره یې ترهګر یوازې ترهګر دی. د خبر پانی لیکلی ایران او پاکستان دواړو هیوادونو په خپل منځ کې د دوستۍ د ټینګولو عزم کړی. د بلوچستان حکومت له خوا رسنیو ته په لیږل سوي د خبر پانی کې مخکې ویل سوي د دواړو هیوادونو چارواکو په دې هم زور ورکړ چې د دوی ترمنځ به تجارت زیاتوي، خو په خبره یې پراخ تجارت هله ممکن دی چې دواړه هیوادونه د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد سره یو موټی سي. د ایران د سیستان بلوچستان د مرستيال گورنر او د پاکستان د بلوچستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د مودې رئیس یاد دوه هیوادونه پر پوله باندې په یوه بل د بریدونو او د ترهګرو د ملاتړ تورنه پورې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ډی پی او د فاټا سیکریټ ترمنځ یو تړون لمخې یا د اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا گورنر په معنی کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون لمخې په دې موخه به څه ناڅه لس میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکریټ ته ورکول کېږي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو این ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکریټ تبه دغه مالی مرسته د برتانیې نړیواله مرستندوی اداره ډی ایف آی ډی سده پاسه لس میلیون پونډا پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان اویل کبالی سیمو کې د سکورونو او صحت مرکزونو ودانې پسونو کې دي، خو دا بد مرغه دغه د کبالی اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه اویل چې د فاټا سیکریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالی سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چانوم ناخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلق چې د دې چوکې د پاره اوټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبالی خلکو په جون او قبالی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې دا څه نه ده. او بیا چې هغه خپل وخت تیر کړي نو د قبالی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتشي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړي پشان بریګ دی. قبالی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښکولو پروژې ته د گورنر سټریټیجک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل.
دا سټریټیجک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاٹا سیکریٹریٹ سکوم واکمن خلق دی اغه ریلائز کا چموتا د کوالٹی باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیس سکوم دی اغه فاٹا کې کافی شوی دی اور اوس کوالٹی سکوم دا اغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربون روپې پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکټس اند فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدې نه سوپر شي، دا مونږ په ګراوند باندې هغه کولونه شي او دوباره هغه امپلیمنت نشي.
په دې محل په پاکستان کې د یو ان ډی پی او ډی ایف آی ڈی لوړ پوری چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش یې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې د ناقرارۍ له امله د دغو سیمو ولس د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو بلخوا د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې د دغو سیمو ځنګلي حیات هم د لوی خطر سره مخامخ دي. په دې اړه راځي چې د مجید بابر رپورټ.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پودي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مرغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
ډیر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډیر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شولډر وایو شور چې کوم دی، هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی و، سمه علاقې ته راغلی و د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي، په هغې کښې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خاړو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هېڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی، نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغې مطلب دی چې داسې تسلی بخش وي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شان نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوړیال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
موږ دلته وایلډ اکیټي چې لکه څنګه فارن ډپارټمنټ جدای وایلډ لایف ډپارټمنټ جدای، دلته کښې فارن ډپارټمنټ کارونه کوي، وایلډ لایف ډپارټمنټ نشته. خو مونږ داسې کار کړی دی چې 2012 نه یو پیسیون مونږ منظور کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډپارټمنټ منظور کړی دی. جنګه چې په پاټه کښې چې کوم سپیشیز دي که نه تا بلوچستان کښې یو طرف ته د جلغو د جنګلات دي، دا دې ته مونږ وایو ګریټ ګریټ فارسټ. نو دا لاندې پلین چې دي په دې کښې ځان له وایلډ لایف سپیشیز ریر کېږي او له پاسې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسۍ، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زاڼې، تنظری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشتوالي له امله د خطر سره مخ دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو دا.
اوسم ورستی د نن ورځې د دې ورستۍ ګړې ورستی رپورټ ته راځو. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسېدو او له اوسنۍ ستونزو څخه د هېواد خلاصون یوه لاره د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول ګڼي. د دغې ټولنې رئیس د پنجشنبې په ورځ د ټولنې په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وویل دوی د خپلې ټولنې له لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې ښکېلې غاړې سره را نږدې کی. په دې اړه د اجمل تورمن رپورټ اور.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیخ ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیخ د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنجشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه، له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی، دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نژدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسېدلې دي. بلخوا د پګواښ په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیخ ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسلکي مرستیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو، د هیواد د وسنیو ستونزو د اواري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
که چیرته علماي کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره املا وتړي، زه امید لرم چې ډیر زر به موږ ووینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولای شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او هم له دې سره د نن ورځې نه ساته خبرونه ورستي خبري غړي خبري برخه پای ته رسیدله او په تلو تلو کې اوس هم په مرسال توار کو چې خبرونه لنډي سوړاندې کړي.
پاکستان وای پر راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د استازي د افغان طالبانو پر وړاندې کړو شرطونو خبره کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیز خبری غونډې پر مهال وویل، د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په مخه به د فبروري پر شپږمه د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي په اسلام آباد کې سره ویني. د زیاته کړه چې د سولې هڅو په لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ژر قطر ته ورشي، خو نور تفصیلي ورنه کړ. د مردان ناظم حمایت الله مایار وای پر باچا خان پونتون تر حمله وروسته د مردان ولی خان پونتون نو نور سکولونو ته هم د بریدونو غواخ شوې دي. حمایت مایار البته دا تصدیق ونه شو کړی چې د دړکو لپاره ورلېګل شوی خطونه اصلي او باوري دي او کڅنګه. د اسلام آباد په لوی منډی کې د ناقانون جوړښتونو پر ضد د پولیسو په عملیاتو کې دوه کسانو تر وژل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته ورسید. په لوی منډی کې د میوې او بازار مرستیال مشر حاجی مومن ترین نن مشال راډیو ته ویل، د دوی استازو د اسلام آباد انتظامی مرستیال او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په نتیجه کې د غفران په نوم چارواکي دنده وځنډول شوه چې نن سهار یې د میوو په منډۍ کې ناقانون جوړښتونه ورانول. ایرانی او پاکستانی چارواکي وایي د دواړو هیوادونو پر پوله د وسلو تګ راتګ مخنیوي لپاره به ګډه ګزمه یا گشت پیلوي. دا پریکړه تیره ورځ د ایران سیستان بلوچستان مرستال والی او د پاکستان بلوچستان اعلی وزیر ترمنځ په کوټه کې په خبرو کې وشوه. په قبایلی سیمو مشرانو له پاکستانی وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګټ کړي. د افغانستان دینی عالمانو نن په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې د سولې او پخلاینې خبرو ته دې حاضر شي. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین وایي، تر هغو چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټنځایونه لري، افغان ځواکونه به له ننګونو سره مخامخ وي. نوموړي تېره ورځ امریکا غږ راډیو ته په مرکه کې اندېښنه وښوده چې د اسلامي دولت ډله له منځني ختیځه افغانستان او نورو هېوادونو ته غځېدل غواړي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولان سره خبرې کوي چې وروسته بعد دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر کاروباري موافقې اعلان کړل شي. ایرانی چارواکو ویلي هغوی د ایربس الوتکو پر سودا سلا کېدو ته تیار دي.
د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه واوریدل او اوس هم له دې سره د دې وخت خبرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ کوم په دې سپو پاتې سئ نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا راډیو اوریدلای سئ. او زه عبدالحی کاکړ او سره له نورو ملګرو تاسو اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.